آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو رادیو آشنا
صدای
جرګه غړی ګلباچا مجیدی په ځانمرګي برید کې زخمی شوی دی. د فرخندې د قتل په قضیه کې د لاس لرلو په تور یولس کسان تر اوسه نه دي نیول شوي، او عربي مشران وایي چې په یمن کې به تر هغې د سعودي عربستان په مشرۍ هوایي بمباري ته ادامه ورکړي چې د حوثي یاغیانو نه سیمې ونه نیولی شي. السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړی. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د امریکا د سفر نه پس بیرته افغانستان ته روان شوی دی. دلته امریکا کې مېشت کارپوهان دغه سفر د دواړو ملکونو دپاره ډیر کامیاب او ګټور سفر بولي. په دې حقله باندې زموږ د همکار متی الله عبد دلته یو امریکا د خبرونو نه وروسته اوریدی شي، خو اوس خبرونه چې روخان نورزی او زه نظرانه یوسفزی درته وړاندې کوو.
نن مازیګر په کابل کې په ولسی جرګې کې د پکتیا د خلکو استازي ګلپاچا مجدي د کور د باندې ځانمرګ برید وسو. د کورونې چارو د وزارت ویاند صدیق صدیقي ویلي دی چې په برید کې درې کسان چې ملکیان دي وژل سوي دي او اته نور ټپیان سوي دي. د کورونې چارو د وزارت ویاند دا خبره هم کړې ده چې په ټپیانو کې یو ماشوم په وژل سو کسانو کې یو ماشوم هم شامل دی. د ولسی جرګې غړی ګلپاچا مجدي هم په ټپیانو کې شامل دی. په ولسی جرګې کې یوې منبع ویل دی چې ښاغلی مجدي په پښې زخمی سوی دی او ټپونه دوندره جدي نه دي. په سیمه کې یعنی شاهدانو امریکا غږ ته ویل دی چې ګلپاچا مجدي او د ځاځیو د قوم ځینو مشرانو غونډه درلوده چې ځانمرګ برید وسو. عیني شاهدانو دا هم ویلي دي چې برید کوونکی پلی و. د ځاځیو د قومي شورا د مشر حاجي عبدالصمد په وینا د هغه موټر چلوونکي هڅه کړې وه چې د ځانمرګ برید کوونکي مخه ونیسي، خو برید کوونکي په ځان پورې تړلې بمونه وچول. مخکې ویل کېدل چې په برید کې د حاجي عبدالصمد د موټروان او دوو ماشومان په شمول 15 کسان وژل سوي دي، خو وروسته بیا د کورنیو چارو وزارت وویل چې په برید کې درې کسان چې یو ماشوم هم پکې شامل دي وژل سوي دي. د امریکا ژه خبریال ریم ګل څاروان چې د پیښې ځای ته ورغلی و ویل دي چې 15 ټپیان لیدلې دي چې په امبولانسونو کې روغتون ته انتقال سول. د پیښې وروسته سیمه کلابند سوله، خو تر اوسه پورې کومې ډلې د پیښې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی.
په ازبکستان کې نن د یک شنبې په ورځ انتخابات کیږي، او رای ورکوونکي جمن ښکاري چې ولسمشر اسلام کریموف د څلورمې دورې لپاره بیا واک ته ورسوي. هغه تقریبا 15 کاله کیږي چې په ازبکستان باندې حکومت کوي. په انتخاباتو کې درې نور کاندیدان هم ولاړ دي، خو دغه ټول کاندیدانو د کریموف لپاره کمپین وکړو او هغه ته تر ټولو غوره کاندید خطاب ورکو. په اصل کې په انتخاباتو کې د اسلام کریموف په مقابل کې هیڅ تاسې مطرح کس نه دی ولاړ چې د هغه واک ته خطر پېښ کړي.
د فرغوندې په وژنې کې د لاس لرلو په تور پولیس اوس هم د یولس کسانو پسې ګرځي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر وایي چې یولس کسان تعقیب اوس هم روان دي چې د فرغوندې په وژلو کې لاس درلودي. د فرغوندې په وژلو کې د لاس لرلو په تور شپږ څلوېښت کسان نیول سوي دي او دوسیې لوی څارنوالۍ ته سپارل سوي دي. سترې محکمې هغه پولیس په شل کاله بند محکوم کړ چې د اسوشیټډ پریس د خبري اجانس یو کس یې وژلی و او د دغه اجانس یوه خبریالې زخمی کړې وه. سترې محکمې دا فیصله د هغه اسنادو له مخې کړې ده چې لوی څارنوالۍ لخوا ورته د شنبې په ورځ ورکول سوي وو. او د مالیې وزارت وایي چې تر 2014 کال پورې به زیاترو کلیو ته سړکونه جوړ کړي او کلی به د ولسوالیو د مرکزونو سره وتړل سي. پام وکړئ په دې اړه د اکرام شینواري دغه رپورټ ته.
د مالی وزارت وایي چې په افغانستان کې د ولسوالیو د مرکزونو سره د کلیوالو سیمو د نخلولو لپاره د څه باندې 310 میلیونو ډالرو په ارزښت په یو نوي پروګرام کار کوي چې له مخې به د 2013 کال پورې ډیر کلی د ولسوالیو له مرکزونو سره ونخلول شي. د مالی د وزارت مرستیال شفیق احمد کاریزاده د یک شنبه په ورځ په کابل کې دغه پروګرام پاکل دی ویشي سروي د خبرېدو وروسته خبريالانو ته د معلوماتو د ورکولو په خوویل چې مرسته کوونکو نړیوالو ادارو له دغه پروګرام د لپاره پیسې برابرې کړې دي.
کار عملی امیالم برنامه جریان دره او فعلا هم گفتم چې د تحت دجی برنامه
کاریزاده ویل عملی کار هم دا اوس هم روان دي او دغه پروګرام لمخې ټاکل شوی دی چې 2500 کیلومتر سړک جوړ شي. د مالی وزارت وی چې دغه پروګرام لپاره پیسې به د افغانستان د ملي بودیجې لاري برابر شي. د افغانستان د کلیو د پراختیا وزارت وی چې په دغه هیواد کې د 303 ولسوالیو د مرکزونو سره د نږدې 3000 کلیوالو سیمو د نخلول لپاره 9000 کیلومتر پوګدوالي سړکونه جوړول ته اړتیا ده. په افغانستان کې اکثره کلیوال خارون ته تګ راتګ د لپاره د خامو سړکونو نه کار اخلي چې د بارانونو او سیلابونو په وخت ته تګ راتګ په وخت کلیوالو سیمو کې خلک د زیاتو ستونزو سره مخ کیږي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکوو. عربي مشران وایي چې په یمن کې به د هوتی یاغیانو پر ضد د سعودي عربستان په مشرۍ هوایي بمباري تر هغه وخت پورې ادامه پیدا کړي چې دغو یاغیانو څخه نیول سیمي سیمي ونه نیول سي او هغوی تسلیم نسي. عربي مشرانو یو بیان نن د یکشنبې په ورځ د مصر په شرم الشیخ کې د عرب لیگ د غونډې په پای کې صادره کړه. د عرب لیگ مشر نبیل العربي داسي وویل:
وهو مستدعى
مون درکوي چې د عربي هوادونو لپاره ستونزې ډېرې پېچلې دي او په دې کې هیڅ شک نشته. مونږ باید په دې حق له خبرې وکړو چې د مخامخ کېدو لپاره لازم ګامونه پورته کړو.
د یمن ولسمشر عبدالربو منصور هادي غونډې ته په وینا کې خپل شیعه مخالفین وغندل چې اکثر هوثی یاغیان دي. هغه وویل چې دا یاغیان د ایران ګډاګیان دي، خو ایران بیا ویلي دي چې هغوی په یمن کې د هوثی یاغیانو څخه ملاتړ نه کوي او نه یې هم تمویلوي. د یمن ولسمشر وویل:
فقط قرر
د عربي هیوادونو مشرانو پریکړه وکړه چې په اصولو کې د متحده عربو یو پوځ قوه رامنځته کړي. یو چې پولې ډله به د غړو هیوادونو د وسلوالو ځواکونو تر څار لاندې هر برخه وڅېړي تر څو د عربي هیوادونو یو ګډ ځواک تشکیل کاندي.
په این وخت کې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف جت جنگي الوتکو نن د یکشنبې په ورځ هم د یمن په جنوبي برخو باندې بمباري وکړه. دا څلورمه ورځ ده چې په یمن کې د هوتی یاغیانو پر مورچلو باندې هوایی بمباري کیږي.
د امریکا د باندنیو چارو وزیر جان کیری د ایران د باندنیو چارو د وزیر محمد جاوید ظریف سره په سویټزرلند کې ګوري چې د ایران سره د دغه هیواد د اټومي پروګرام په حق له د سې شنبې د ورځې د ټاکل شوی مهلت نه مخکې یو توافق ته سره ورسیږي. د سې شنبې د ورځې د ټاکل شوی مهلت په خاطر ښاغلی کیری امریکا ته د راستنېدو پروګرام وزنټو ځکه ټاکل شوی و هغه په امریکا کې په غونډه کې برخه واخلي. اوس مهال د ایران او 15 جمع یو هیوادونو ترمنځ د سویټزرلند په لوزان ښار کې د ایران د اټومي پروګرام په حق له مذاکرات روان دي او حساسې مرحلې ته رسیدلې دي. دواړه خواوې وایي چې دا په دې بلې ډلې پورې مربوط ده چې د ځینو دریځونو نه تیر شي. د اروپای اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې فدریکا موګیرینی ویل:
We have never been so close to a deal.
مونږ یوه جوړه ته دومره هیڅ کله نږدې شوی نه وو. لا هم د بعض ځینې مهم ټکي شته چې باید حل شي او مونږ په دې نږدې ساعتونو او ورځو کې پرې کار کوو تر څو د اختلاف
موګیرینی ویل چې هدف دا دی چې ایران اټومي وسلې جوړې نه کړي. هغه زیاته کړه:
We can have a good deal.
زه فکر کوم چې موږ د حل یو لار چې د ټولو لپاره غوره وي پیدا کولای شو چې دا تضمین کړي چې ایران به اټومي وسلې ونه لري او اټومي وسلې نشي جوړولای، خو سره له دې هم یو ملکی اټومي پروګرام ته انکشاف ورکولای شي.
د ایران د باندنیو چارو وزیر جاوید ظریف پرون د شنبه پورس په خپل ټوټر کې لیکلی چې ایران آماده دی چې یو ښه موافقه وکړي.
په نایجیریا کې نن د شنبه په ورځ عمومي انتخابات بیا پیل شول. د دې توقع نه کېدله چې دغه انتخابات به دوهمې ورځې ته وغځیږي، خو چارواکو وروسته له هغه نه د یکشنبې ورځ هم انتخاباتو ته ځانګړې کړه چې پرون د شنبې په ورځ د رای ورکونې په بهیر کې تخنیکي ستونزې رامنځته شوې. پرون د شنبې په ورځ د رای ورکونې پروسه د نایجیریا په زیات شمیر سیمو کې سمه پر مخ ولاړه، خو د دغه هیواد د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پریکړه وکړه چې په هغو سیمو کې به د رای ورکولو بهیر د یکشنبې په ورځ دوام پیدا کړي چې د تخنیکي ستونزو له کبله پکښې رایګیری درول سوی وه. او په فرانسې کې رای ورکوونکي نن د یکشنبې په ورځ د سیمه ییزو انتخاباتو په دوهمه مرحله کې بیا د رای ورکولو مرکزونو ته ځي. د تیرونۍ په لومړۍ دور انتخاباتو کې د ملي جبهې ګوند چې شیلاسې ګوندې 15% رای وګټلې او په دویم مقام کې راغی. حاکم سوسیالیست ګوند په دریم مقام کې راغی او د نیکولاس سرکوزی په مشرۍ محافظه‌کار ګوند په اول مقام کې راغلی دی.